آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
درنو اوریدونکو دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اوري او دا د خبرونو لنډیز اورول کیږي. عراق قواو عراقی قواو د سوریې سرحد ته نږدې په سهارۍ سیمو کې د داعش د ډلې په پاتې ملیشو باندې حملې پیل کړي دي. د زیمبابوې پخوانی جمهور رئیس رابرټ موګابي ته د عدلي تعقیب نه مسؤلیت ورکړل شوی دی او د ملګرو ملتونو د اټومي ادارې یو مفتش وایي چې ایران په هغې موافقې عمل کوي چې د نړۍ د سترو قدرتونو سره یې لاسلیک کړې ده. او دا هم د خبرونو تفصیل. د عراق فوج وایي چې د سوریې سره په سرحدي صحرایي سیمو کې د داعش د مرکزونو د تباه کولو دپاره پرون نظامي عملیات پیل کړي دي. د عراق د فوج په یوې اعلامیه کې ویل شوي چې په دغو نظامي عملیاتو کې د عراق فوج او د شیعهګانو د مشهورې متحرکې قوې افراد برخه لري. د رویټر خبری اژانس د عراق د فوج د یوه ډګروال صلاح کریم له قوله ویلي دي چې د دغو نظامي عملیاتو اصلي هدف دا دی چې سارۍ سیمې د داعش د پاتې ملیشو نه پاکې شي، چې بیا د دې قدرت پیدا نه کړي چې د دغو سیمو نه خپلې حملې پیل کاندي. د عراق صدر اعظم حیدر علیبادی ویلي دي چې هغه به د داعش په ضد اخیری بری هغه وخت اعلان کړي چې دغه سهرایي سیمې هم د داعش د غړو نه په کامل ډول پاکې شي. د زیمبابوې پخوانی جمهور رئیس رابرټ موګابي ته د عدلي تعقیب نه مسؤلیت ورکړل شوی دی. یوه دولتي مقام ویلي دي چې د جمهوري ریاست د مقام نه د استعفا ورکولو په بدل کې ښاغلي موګابي ته په زیمبابوې کې د پوره امنیت او د حفاظت ډاډ هم ورکړل شوی دی. رابرټ موګابي د 1970 کال نه را په دې خوا چې زیمبابوې د برتانیې نه خپله خپلواکي واخیستله د هغه ملک مشر وو، خو د همدې سې شنبې په ورځ د فوز او واکمن ګوند د غړو د فشار له وجې دې ته مجبور شو چې استعفا وکړي. د موګابي په ځای د هغه مخکینی مرستیال ایمرسن منګاو د زیمبابوې جمهور رئیس ټاکل شوی او تمه کیږي چې نن د جمعې په ورځ به د وفاداري لوړه وکړي. د حکومت یو مقام دا هم ویلي دي چې رابرټ موګابي ویلي دي غواړي په زیمبابوې کې مړ شي او بهر ته تلو هیڅ پلان نه لري. د ملګرو ملتونو د اټومي ادارې یو مفتش وایي چې ایران د هغې اټومي موافقې رعایت کوي چې د نړۍ د قدرت لرونکو ملکونو سره یې لاسلیک کړې ده. د اټومي انرژي د نړیوال ادارې مشر یوکو امانو پرون د دې ادارې غړو ملکونو ته په یوه وینا کې وویل چې ایران خپل هغه مسؤلیتونه پوره کوي چې په اټومي موافقې کې ژمنه کړې وه. د ملګرو ملتونو دې چارواکي تبصره په غیر مستقیم ډول د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د نظر سره مخالفه ده، ځکه چې ښاغلي ټرمپ تیره میاشت دا تایید نه کړله چې ګنې ایران په موافقې عمل کوي. د واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پرون د شکرانې پر ورځ د امریکا عسکر ستایلي او د هغوی د خدمت نه یې مننه کړې ده. ښاغلي ټرمپ د شکرانې پر ورځ د امریکا فوج ته په خپل پیغام کې چې د ویډیو له لارې خپور شوی ویلي چې دا زما د پاره د افتخار ځای دی چې ستاسو سره له دې لارې خبرې کوم او د الله نه شکر ادا کوم چې ازادۍ او ستاسو په شان قهرمانان یې راکړي دي. دا ستاسو جرأت او شهامت دی چې زموږ او د ازادۍ نه دفاع کوئ. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د شکرانې ورځ په فلوریډا کې په خپل شخصي تفریح ځای کې تیره کړې ده. هغه دا هم وویل چې دی په دې وروستیو ورځو کې په افغانستان او عراق کې د امریکا د عسکرو د پرمختګ شاهد هم دی. سږکال په امریکا کې د شکرانې پر ورځ تقریبا 9.7 میلیونو امریکایانو په خپلو شخصي موټرونو، بسونو، ریل ګاډو او الوتکو کې د خپلو خپلوانو او یا د دوستانو د لیدلو لپاره سفرونه کړي دي. د پروس کال نه د دغو خلکو په شمار کې 1 میلیون زیاتوالی هم راغلی دی. د شکرانې دروازې په سبا چې د جمعې ورځ ده او د بلیک فرایډی په نامه یادیږي، په ټولو مغازو کې د اجناسو قیمتونه ډیر زیات راښکته شي او خلک ډیر سر وختي په لیکو کې ولاړ وي چې خپله سودا وکړي. د برما او د بنګلادیش مقاماتو خپلو کورونو ته د روهنګایي مسلمانانو د بیرته راتګ دپاره یوه موافقه لاسلیک کړې ده. د برما د کار او د مهاجرینو د چارو وزیر ویلی دی چې دغه موافقه پرون لاسلیک شوې ده، مګر هغه په دې باب نور تفصیلات نه دي ورکړي. مګر دومره ویلی دی چې په دوو میاشتو کې به وطن ته د 650 هغو روهنګایي مسلمانانو د راتګ چارې پیل شي چې بنګلادیش ته اوښتي دي. دغه انکشاف د امریکا د باندنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن د هغې خبر نه وروسته راغلی چې ویلی و د برما د رخاین په حالت کې د روهنګا د مسلمانانو په ضد تشدد نسل وژنه ده. پرون دا شباب د ډلې ملیشو په سومالی کې د باراوی ښار ته نږدې د هغه ملک د فوز په یو کاروان حمله کړې ده. د سومالی د فوز یو سای منصب وایي چې په دغې حملې کې یو عسکر مړ شوی دی. دا شباب افراطي ډله اکثرا په سومالی کې د افریقایي اتحاد په عسکرو او حکومتي قواوو په خاص ډول د سومالی په جنوب کې د شابیلي په سیمه کې حمله کوي.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوریدل. د والیانو ټولنه د افغانستان د رواني لانجې د هواري لپاره د لوی جرګې د جوړېدو وړاندیز کوي او وایي چې د افغان حکومت مشروعیت تر پوښتنې لاندې دی چې یوازې لوی جرګه ورته مشروعیت ورکولی سي. خو افغان حکومت د عنعنوي لوی جرګې د جوړېدو هڅې د اساسي قانون د غوښتنو پر خلاف بولي. په دې باره کې تاسو پام وکړئ، زموږ د خبریال اکرام شینواري رپورټ ده.
د افغانستان د والیانو ټولنه چې اکثره غړي د پخواني جمهوري سمیت کرزي د واکمنۍ پر مهال په یو شمېر ولایتونو کې د والیانو په توګه دنده ترسره کړې، وایي چې د ملي والي حکومت مشرانو هغه سیاسي موافقه چې له مخې دا حکومت جوړ شوی و نه ده عملي کړې، چې ورسره نه یوازې د دې حکومت مشروعیت تر پوښتنې راغلی، بلکې د پارلمان په ګډون د افغانستان نورو ملي بنسټونو مشروعیت ته هم زیان رسولی دی. د دې ټولنې رئیس عبدالجبار تکوان نن د پنجشنبې په ورځ کابل کې خبر اعلان ته وویل چې د افغانستان د روانې لانجې د هوارولو لپاره یو شمېر وړاندیزونه شته چې پکې د موقتي حکومت جوړېدل، د حکومت په شانو استفال له وخت وړاندې ټاکنو ترسره کیدل، د اساسي قانون د لوی جرګې جوړیدل او د افغانستان د خلکو د عنعنوي لوی جرګې جوړیدلو وړاندیزونه شامل دي.
از نظر ما ظرفیتی کې در اونجا مخالفین حکومت باید جمع شوه وجود داشت.
خاګری تکاویل زموږ له نظر یو داسې ظرفیت چې هلته د دولت مخالفین راټول شي به شتون ولري او په پام کې ونیول شي. طالبانو یا د حکومت مخالفانو په وار وار ویلي چې دی حکومت سره خبرو ته چمتو نه دي. د حکومت په بلنه د اساسي قانون په لوی جرګه کې کاغه هم چته جوړ شي، د حکومت مخالفین ورته مثبت ځواب نه ورکوي. بناین یو ملي اواز باید اوچت شي، یو بهطرف اواز اوچت شي چې د افغان ولس اواز وي، نه د حکومت اواز،
نه صدای حکومت افغانستان.
هغه افغان حکومت ته هم بلنه ورکړه چې دغه بهیر سره یو ځای شي. ښاغلي تکوا ویل چې د افغانستان د والیانو ټولنې هدف د اوسني نظام چپه کول نه دي، بلکې د هغه پر وینا هدف یې نظام ته مشروعیت ورکول دي.
ما قطع جنگ میخوایم در کشور.
ښاغلي تکوا ویل موږ په هیواد کې د جګړې پای ته رسول غواړو، سول او ثبات غواړو. سول او ثبات ته لاره تر یو چتر لاندې راټولېدل دي، یا د ملي اجماع په نوم او یا هم د افغانستان د خلکو د عنعنوي لوی جرګې په نوم. زموږ له نظره هر یو چې تاریخي قدامت لري او د افغانستان ستونزې حل کړي وي، هغه لومړیتوب لري چې پرې اتکا وکړو او ورته ګوته ونیسو. زمونږ یو وړاندیز د نورو وړاندیزونو پرتله د لوی جرګې جوړېدلو وړاندیز دی.
لوی جرګې عنعنوي کارسازتر نسبت به دیگه.
د والیانو ټولنې رئیس هیله وښوده چې افغان حکومت به دغه وړاندیز ته مثبت ځواب ورکړي. خو د افغانستان جمهوري ریاست د وایم مرسیال دوا خان میناپال امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې اساسي قانون د لوی جرګې د جوړېدو وړاندوینه کړي چې د جوړېدو لپاره لازمې اجرایی هم بیان کړي دي.
د افغانستان د اساسي قانون د 113 مادې د سرحد پر اساس لوی جرګه د افغانستان د خلکو تر ټولو ستر مظهر دی او اساسي قانون یې د دایرېدو جزئیات مشخص کړي دي. زموږ هیله دا ده چې هر خبره مستنده او هر غشتنه د قانون د لارښوونو پرونا کې وړاندې شي.
د خاګلی میناپال د دغه سرګندونو وړاندې د افغانستان جمهوریت ریاست په ویلامه د هغو اشخاص او ډلو هسي چې د افغانستان د روانې لانجې د هوارولو لپاره د لوی جرګې په جوړېدو ټینګار کوي د قانون بهر ګڼلې وي. د ارګ اعلامې کې ویل شوي چې په دې وروستیو کې ځینو افرادو کړیو د لوی جرګې د رابللو اوازې خورې کړي او همدارنګه د هېواد ځینو ولایتونو ته خپل افراد او اشخاص هم استولي چې هغوی نه یوازې د حکومت رسمي استازي نه دي، بلکې عام خلک هم له دوی سره په ناستو مشورو مکلف نه دي. د ارګ اعلامې چې نږدې یو اونۍ وړاندې خپره شوي پکې د حکومت کارکوونکو ته لارښوونه شوي چې په هغو کړنو کې له ګډون ډډه وکړي چې د اعلامې پر وینا قانون قانون سره مطابقت و نه لري. د افغانستان د سیاسي چارو کارپوهان او د ولسی جرګې غړي هم د لوی جرګې د رابللو پر مسله یو خوله نه دي. یو شمېر یې د جوړېدو ملاتړ کوي، خو یو شمېر نور بیا د دغې جرګې جوړېدل د قانون خلاف بولي. د ولسی جرګې غړی نادر خان کټواز وایي که چیرې د جرګې جوړېدلو هدف په افغانستان کې د بحران هواری وي، نو بحران خو له تېرو 14 کالو په دغه هېواد کې شتون لري.
زما په نظر باندې دغه کسان چې دغه جرګه یادوي، دغه لویه جرګه، هغو ته زه په ډېر احترام سره، هغه دلته یوازې بده باندې هغه کوي چې هلته غږ وکړي چې پلانای د جرګې په منځ کې غږ وکړي چې پلانای دموږ رئیس جمهور، او پلانای دموږ رئیس جمهور، بس دا موږ به هم لاسونه ورسره پورته کړو، دام رئیس جمهور، او بیا به له هغه وروسته یو نور جنجالونه راته جوړ شوي وي.
د افغانستان د چارو یو سیاسي کارپوه اسحاق اکبر وایي چې هغوی چې لویه جرګه غواړي اکثر د افغانستان د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي د واکمنۍ پر مهال په حکومت کې لوړې کرسۍ لرلې، چې اوس د افغان حکومت د مخالفو په توګه عمل کوي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
په افغانستان کې د داعش ځپل د امریکایي قواوو د ترهګرۍ ضد ماموریت یو لوی هدف دی. د ننګرهار د اچین په ولسوالۍ کې یو وخت داعش جنګیالیو پراخ حضور درلود، خو اوس دغه ډله د ډیرو سیمو شړل سوې او افغان پوځیان او سیمه ایز پولیس د کلو او بانډو امنیت ساتي. د امریکا ژغ خبریاله عائشه تنظیم په اچین کې آزادو سیمو ته ورغلې او د داعش د حاکمیت وروسته د ولسي خلکو وضعیت یې له نږدې کتلې. د دې رپورټ ژباړه به د احمد شکیب دوست څخه واوري.
دلته ماشومان د بهرنیانو په لیدو خوشحاله کیږي. یو کال مخکې دا ممکنه نه و چې څوک دې په اسانۍ له یو بهرني سره وګوري یا ور سره خبرې وکړي.
مخکې د داعش وسلوالو په لاس کې و، موږ ډېر تر تنګ و، موږ دې ځنه کاټې کړې وې، وتلي و. موږ دلته زموږ ژوند ډېر ګران و، پنځم میاشتې وشوې چې بس موږ دلته راغلي و. ځای ته
کله چې د ننګرهار ولایت په ځینو سیمو کې داعش جنګیالیو ډېر نفوذ درلود، نو په اچین کې دا کله د حکومتي ځواکونو په کنټرول کې نه و.
2 years ago when our team came here
dwa kala mahke kala che zmung hamkaran dalta raghli wo no da posta da afghan hukumat aw daish jangyalay tarmains sarhadi karkhawa dalta bayad marmai zat motar ro sara raghli wai aw da dagu diwaluno tarsha usidli wai zaka che da nishan wishtun ko lakhwana da wishtal ke do wi ra maujuda wa
da zalmuk iwo klita ko motar ke ulad د لارې په اوږدو کې مو داسې کورونه ولیدل چې د ناټو په بمباریو کې ړنګ شوي دي. د دې سیمې بازار کوچنی دی او یوازې پکې دوه درې دوکانونه خلاص دي، خو ژوند ورو ورو عادي حالت ته ګرځي. تاسې وینئ چې ښځې بهر ته راوځي. دا کار د داعش د حاکمیت په زمانه کې امکان نه درلود. اوس خلک یوازې ژوندي پاتې کېدو ته نه، بلکې د ژوند نورو اړخونو ته هم پام کوي.
داعش ته تګ نه وروسته خلک ډېر زیانمن شوي. دلته دوی چې دی د سیاحت په باره کې مشکلات لري، تعلیم په باره کې مشکلات لري، او بل ډیره مهمه خبره ده چې دلته زیاتره خلکو کورونه وران شوي، نو د بیا ودانول یا د ریکنسټرکشن په باره کې باید چې دوی ډیره موږ سره مرسته وکړي.
جنګي الوتکې کې د دې سیمې د پاسه راګرځي او موږ ته دا را په زړه کوي چې په یوې جنګي سیمې کې یو. دلته کله ناکله د چاودنې غږ واورېدل شي، بیا ولیدل شي چې له یوې سیمې څخه لوګي پورته کیږي. که څه هم حکومت پرمختګ کړی دی، خو د دې څرګندې نښې هم شته چې جګړه لا پای ته نه ده رسیدلې.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
او اوس به د یوې زندانۍ مېرمنې د لور کیسه واورئ چې په زندان کې یوولس کلنه سوه. دا کوچنی د ننګرهار په محبس کې ل خپل مور سره ژوند کوي او غواړي له دغو څلورو دیوالو څخه بهر د انسانانو ژوند وګوري. زبیح الله غازی ور سره خبرې کړي او کیسه یې په دې رپورټ کې واوري.
زما پلار قتلونه کړي ول، بیا مې مور هم پکې بندې شل، ورور مې او پلار مې بندې شو، بیا مې پلار او ورور مې مړه شل، مور مې همدلته ما سره رسېدله، زه بیا پیدا شل ما بس کې غټه شل.
د خپلې ابۍ په خوا کې ناستې معصومې پر اعدام محکومه مور د دار لپړې بچ کړه، خو یولس کلنه مینا په ټول عمر یو ظلم د زندان له څلورو دیوالونو ونه وتله. اغلا د مور په نسوه چې پر پلار، ورور، کاکا او موري د ویشتو کسانو په قتل کې د لاس لرلو په جرم د اعدام پریکړه وشوه. دا نور ور بیل شوی سزا ولی د خود مینا مور شیرینګل پاتې شو زکه د نازګی دل لور د بچاو لپاره عمر قید زندان کې کیوته وړکۍ مینا وای نه پویږي چې د دې لوی کلا د باندې انسانان څنګه ژوند کوي
غټر مان می دارې چې بیرون ته زم مور سره می کورته لار سم خپل رونه می کورم خند می کورم
تاسو سنې دی
نه
هغه د غلطه په زندان کې د یو خوونیز مرکز په دریم ټولګي کې سبق وای او د زنداني میرمنو له نورو ماشومان سره لوبیم کوي وای ټول مری له مور سره د غم او وحشت د کیسو په اوریدو تیر کړي د مرکی په وخت د ځان او مور د ازادي دوه جملې ډېری تکرارولې او وای کرالو یشینو د پلار او مور برعکس د نورو د ژوند بچاو لپاره بلاهی لور سره دی
زدا غړم چې بیرون مور سره مې وزم کړته لا شم درس ویم آزاد درس ویم هغه سه عقل زکم ډاکټر ځان نه جوړه
خو پښتنه دا چې مینا ولی د زندان لکلانه نشي وتله په دې حال کې چې زنداني ابې په برکت ژوندۍ پاتې شوي
اول د بهما اشرف غنی پانسی کې به د لور زمانه جدا کې پدې چې ما هم دې باندې زما خپل ژوندۍ بچا شوی د زما خپل حیات هم دې باندې زم دې باندې دلته جون کوم چې دا ما سره نه چې یو ثانی هم راته وای کته سو وای او نو زه خپل ځان پانسی کوم
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصق او به طرف معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غاک آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیره وای
د بشری حقوقو د څار ډلې د متحده ایالاتو د هغې پریکړې هرکلی وکړ چې وایي په میانمار کې د روهینګیایي مسلمانانو په خلاف د تاوتریخوالي یوه قومي تصفیه اعلان کړې ده متحده ایالاتو دغه پریکړه په داسې حال کې کړې ده چې د میانمار سلګونو زره روهینګیایي مسلمانان په ګاونډي هیواد کې د مهاجرت سختې شپې ورځې سبا کوي تفصیل په رپورټ کې واوري
دا سی چارو لپاره د بشری حقوقو د څار د ډلې مرستیال رئیس فیل رابرټسن نن په بینکاک کې د متحده ایالاتو د دې اعلان هرکلی
وکړ
امریکایان بالاخره په دې اړه د نړیوالې ټولنې له توافق سره یو ځای شول هغه نړیوال توافق چې ملګري ملتونه او نور سازمانونه یې په اړه خبرې کوي خو اوس پوښتنه دا ده چې امریکا په دې اړه څه کوي
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د چهارشنبې په ورځ په یو اعلامیه کې وویل چې د راخین په حالت کې د روهینګیایي مسلمانانو پر خلاف تاوتریخوالی د دې وړتیا لري چې قومي تصفیه وبلل شي ښاغلی ټیلرسن وویل له هغو کسانو سره باید حساب وشي چې د تیریو مسؤلیت لري او امریکا وروسته ښایي ځینې بندیزونه پرې ولګوي د امریکا لخوا دغه اعلان نن پنجشنبه د میانمار د لوی ښار یانګون په لارو او کوڅو کې وغندل شو د میانمار زیاتره وګړي چې بودایي مذهبه دي د پوځي اقداماتو ملاتړ کوي هغوی له روهنګیایانو کرکه لري او بنګلادیشیان یې ګڼي
زما په نظر د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر بیان یو طرفه دی هغه زموږ په چارو کې لاس وهي
خو د سیاسي چارو یو شنونکی چې په خوا یو سیاسي بندي وایي چې د ټیلرسن خبرې به هرومرو په ځانګړي ډول په لوړپوړو پوځیانو یوه اغیزه ولري
They will have to take it seriously.
امریکا به دا موضوع جدي وګڼي ځکه چې یو ځواکمن هیواد دی کله چې ټیلرسن ولاړ نو داسې احساس موجود و چې ګڼي له هغه سره چل وشو او د انسا سوچی تر اغیز لاندې راغی خو هغه په حیرانوونکي ډول یو سخت عکس العمل وښود
بلوریتا د تیرو درې میاشتو په موده کې لشپکو زرو زیات روهینګیایي مهاجرین د میانمار او بنگلاديش له پولیس سره نږدې په یو سیمه کې اوسیږي
Actually we have no intention
موږ د بنگلاديش لوريتا نځو ځکه چې موږ د میانمار وګړیو موږ یو موقتی موډل لپاره دلته پاتې کیږو چې په میانمار کې خپل ځانونه لوجلو او ځورونو خوندې کړو
د روټرز خبری اجانس د یو تازه ریپورت لمخې بنگلاديش او میانمار نن د هغو سونو ضرور یي مهاجرینو د ستنیدلو پاړه یو تفاهمنامه لاسلیک کړه چې بنگلاديش ته تېخته کړل
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مهیروي
درنو اوریدونکو پرون په امریکا کې د تانکسګیوینګ یا شکرانې ورځ وه او په ټوله امریکا کې عمومي رخصتي وه په دې ورځ امریکایان د خپل کورنوي سره یو ځای کیږي فلمرغ او ډول ډول خواړه پخوي او په یو دسترخوان کښینی موږ دلته د امریکا د ویرجینیا په ایالت کې د یوې افغان میرمنې شفیقې کاکړ سره مرکه کړې چې افغانان دا ورځ څنګه لمانځي دا وایي
زبا اول ټول دوستانو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. چون دا غورز ټول امریکا کې رخصتي ده او د تنسګیوینګ په نوم د شکرانه په نوم باندې دا رخصتي ده. خو ټول افغانان دا د یو مذهبي ورځ په توګه نه مانځي، او واڅو کې چې مانځي دا یو رواج په حساب، او بل چون رخصتي ده ټول رخصت دي، او هر ورځ کارونه دي کارونه دي، نو په دې ورځ ته رخصت دي، نو د دې ماشومان او خپلوان او فامیلونه ټول سره راټولېږي، او یو د زړه او دا مهم نه ده چې ما فیلمر خو پخې او کار شي پخې، خپل افغاني ډوډۍ پخې سره دا ورځ په ګډه تیرایي او په خوشاله سره.
تاسو خپل شفقه جانې چې دلته په ورجینیا کې اوسېږي، تاسو فامیل ټول سره یو ځای کېږي، اولادونه ټول سره یو ځای کېږي، څه په خیال کې دي چې شي باید پخې؟
بله، و موږ هم غواړو چې سره یو ځای اوسو، په دې چې دغه موږ ماشومان چې هغه په ښوونځي کې دي او مشران او کشتان ټول رخصتي ده، عمومي رخصتي ده، نو په دې نوم چې موږ سره راټول شو دغه ورځ په خوشحالۍ سره تیر کړو. هغه خپله کوم افغاني ډوډۍ ګانې پخوي او څوک امریکایي پخوي، او موږ هم غواړو همدا خپله ډوډۍ سره پخه کړو، او دا څو فامیل چې موږ خپلې سره په ګډه دغه ډوډۍ سره وخورو او خپله خوشحالي ترسره کړو.
شفیقې جانې، امریکایان خو په دې ورځ باندې فیلمرخ پخوي او ډول ډول نورې غذاګانې هم ورسره پخوي، ډول ډول خواږه شان ورسره پخوي. تاسو فیلمرخ پخوي په دغه ورځ باندې افغانان په خاص ډول؟
بعضي افغانان پخوي او بعضي نه پخوي، نو دا وایم چې د دې یو مذهبي ورځ ده. مازه چې پیګم افغانان د مذهبي په توګه نه مانځي، او خپل امریکایان په خاص دغه ورځ مانځله مذهبي و. ما هم غوښتي زګورم شل په فیصد به مذهبي مانځي، او نو ټول یو رواج په توګه مانځي.
بله، شپه دکانو کې خو اکثره فیلمرغان خرڅیږي، او بخي په دغه ورځ کې ډیر د فیلمرغانو بازار تود دی. نو بله، نو که تاسو راته وایاست چې په بازارو کې یا په دکانو کې حلال فیلمرغان هم خرڅیږي؟
بله، و من خپل اندانن فیلمرغ اخیستی ده او پخ کړم ده، حلال ده، چون ټول دکانونه حلال غوښه چې خرڅیږي د افغانانو پاکستانیانو، نو هغه فیلمرغ هم حلال راوړي او ټول مسلمانان یې اخلي.
څه ډول پخیږي فیلمرغ؟ امریکایان خو په یو بل خاص ډول پخیږي، چې تاسو یې څه ډول پخوي؟
زمونږ هغه بعضي لکه خپل مصالې پکې خپل اچي، او هغه اخته کوي چې لږ نرم شي، او بیا په داش کې د دوه ساعتو دپاره یا د دیو ښه کباب شي، او بیا یې راخلي سره د نورو ډوډۍګانو سره یې دوشي جات کوي.
ښه ښه، یعنی د دې سره خو نو معلومداره نور افغاني غذاوې هم سره
دا خو د افغانانو غټ مرض ده، نو چې خپل افغاني ډوډۍ ونه خوري.
بله بله، دشه دشه
دشه.
شفیقې جانې، هوا ډېره سړه ده، تاسو ته معلومیږي چې او امریکایان په دغه ورځ باندې دلته اوږده رخصتي ده چې لانګ ویکند نومیږي، نو دوی د یو ځای څخه بل ځای ته سفرونه کوي او نورو سټیټو ته سفرونه کوي. افغانانو هم په دغه ورځ دغه سفرونه کوي، ولی خو دوی هم کارونه کوي،
همدلته اوسېږي او همدغه ملک کې اوسېږي، او قانون هم دا رخصتي ده، نو نور وخت کې نشي کولای ټول کارونه ته ځي، مکتبونه یې او نشي کولای، که چېرته خپل فامیلي نږدې پلار مور یا اولادونه لري، نو دوی هم همدغه کوشش کوي چې دغه دوه درې شپې خپل فامیل سره تیرې کړي، نو سفرونه کوي. او دا اوس پرون چې ما کتلې بیرون زه تللی وم چې په دغه رقم لارې بندې وې، چې ډېر بې اندازې چې د موټرو ترافیک او رش څخه ډېر و.
بله رښتیا هم،
موږ مشر خپل پلار مې دا خدای دې روغ لري، راته موږ ټول دا خویندې ورونه زو خپل پلار کره راکولي سره او راټول شوي اوس.
بس تاسو ته ښه ورځ غواړم، کور مو ودان، خدای دې ژوندۍ لره،
هر رخصتي درته غواړم. تاسو ته شفیع جانې،
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د کندوز زیات شمیر خلک د ژمي لپاره لیلامي ګرم لباسونه اخلي. دوی وایي چې نوي واده سوي لباسونه کیفیت نه لري او ژر خرابېږي. نور تفصیل زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن پر پټ کې واوري.
د په قندوز کې خلک د څو بیلابیل علتونو له وجې لیلامي لباسونه بوټان او نور شیان اخلي. د دغه ښار اوسیدونکي وایي چې د قندوز سوداګر له ګاونډیو هیوادونو څخه بې کیفیته لباسونه بوټان او نور شیان په ارزانه بیه واردوي او پر خلکو یې ګران پلوري چې دغه لباسونه بوټان او نور شیان څو میاشتې مقاومت نه کوي. بسم الله د قندوز اوسیدونکی دی. هغه په لیلامي بازار کې ګرځي چې د ژمي لپاره ګرم بالاپوش او یا بل شی واخلي. هغه وایي چې لیلامي لباسونه بوټان او نور شیان که څه هم مستعمل وي خو په کیفیت کې له هغو نوو شیان نو خدي چې افغان سوداګر یې واردوي.
د زم پر رسیدو سره په افغانستان کې په بلخص قندوز کې ډېر هوا زیات سړیږي. په قندوز کې نسبت نور ایتونه کاروبار هم ډېر کم شوی دی. په دې خاطر چې په 2000 قندوز هم سقوط شو د خلکو اقتصاد ډېر راټیټ شو. 2000 سقوط سره چا وسه نه رسیږي د مغازي مالو ته لکه جمپر او د باز باز شین نور دي او هغه چې نه مالونه دي او هغه دومره زیات کار هم نه ورکوي او د لای مالونه ډېر کلک مالونه دي او اقتصادي نسبت مغازین دا اقتصادي دي او ما خپل د مغازین سوزل چې نه خښت هیڅ کار نه کوي او زه خپل دا اوس راغلی ما د لیلامي سرای ته زم غوړم زه د جمپر د باز په شی زمیل خطر
د قندوز د لیلامي بازار یو تن دکاندار عبد الواحد وایي چې په لیلامي لباسونو کې ښه ګټه کوي او لدې لارې خپل ژوند پر مخ وړي.
لیلامي ارزان هم لیږي اقتصادي شاید د سی اخلي او مغازي چې دی هغه ورکه چا چې اخیسته قیمت هم دی وکه فاته کم ده زما دا دوه میاسي دي منګه کار وی دي دغه مصارف پام دي نه باس ورور کې که بندل منګه خوش کو اٹکل منګ ته جام پر لګیا و یار په یاش په تور په منګه خرڅو خوشه 1500 هم 300 هم 400 هم بیا خره په خپل بیا مرکو.
هغه زیاتوی چې د قندوز د خلکو اقتصاد کمزور شوه نو لیلامي شیان له دغه دوه وجو اخلي. یو دا چې پیسې نه لري او بل دا چې مقاومت زیات دي.
قندوز خلک جزیز جنگ زپلی دی ورور که دی مغازی واسنه لری قیمت دی لیلامی ارزان دی اقتصاد ضعیف ده دی خلگو دا لیلامی اخلی ورور که.
پا قندوز که دی لیلامی بوتانو یو تن دکاندار نعمت الله وای چه دا افغان سوداگر و لخواه واردیدون که مالونه زکه کیفیت نلری چه دوی دی کم و پیسو پا بدل که بوتان و نورشین فرمایش ور کوی چه چو نی وروسته لمنززی
مال خو مال کراچی را رو مثال بورد دی بجوڑه اخلو دل دی بجوڑه خرچو پروش خو دی زمه له خوا چخده سیاخی مو پروشات خی او سی گرمی بیا خوند نه ای داس خاص الا چې دا د لیلامی چنګ شاید مثال خو شاید به خاطر باندې خلک اخلي باز مثال خو خوش بونه بکر از سیاه مغازه کې نسته مقاومت لري او خو شاید به خاطر باندې خلک راضی اخلي د اکثر مال نه سره د چنای د کیفیت نه لري مثال هغه د دوه ورځې شپ لري نور کیفیت نه لري.
بسم الله دا همویل چې څوک لوړاندې کې به کوم ځوانانو په لیلامی بازار کې بوټان کورتۍ بالا پوش او نور ګرم لباسونه اخیستل نو د کمتری او شرم احساس وی کاوه. خو اوس د دغه ولایت خلک وای چې په لیلام کې تر ټولو ښه لباس بوټان او نور شیان پیدا کیږي چې له نوو وارد شوو څخه ښه کیفیت لري. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اوریدل یې مه هیروئ.
د خوست اوسیدونکو چې د نشي موادو له احتیاط څخه لاس اخیستي ل خپل کورنۍ سره خوشاله ژوند لري. د پوره شل کاله د نشي موادو په احتیاط کې تیر کړی و. د لنور ځوانانو هم غوښتنه لري چې د نشي توکو له استعمال څخه ځان وساتي. د آشنا تلویزیون خبريال ابراهیم رحیمی دا رپورت را لېږلی دی.
د صابر ګل په وینا هغه مهال چې پر مخې ګیره نه ورغلې د مخدره موادو په استعمال روږدې شوی و. دای وای چې پورا شل کلی دغه توکي وسه کول. صابر ګل د خوست د معتادینو په شل بستریز روغتون کې درملنه شوی او له تیرو څلورو کلونو راهیسې له خپلې کورنۍ سره په خورا مینه خپل ژوند مخ ته وړي. هغه هڅه کوي چې بیا نشي ته مخه نه کړي.
اغاز کې په ژوند ډېر پریشانه و کنه وړ کې جلکوې سم بس مې ملي خبره به چې وکړه مو ته غوسار تلا وایل مې خنل مې په مل ډېر خواخ دی په ملداری چې موږ نوی ژوند ولید کنه چې ته ښه شوې.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسی نیم سات ورسته بیا ساسو په خدمت کې یو خوست د دریخ پرونی همکاران حاضر دی په لاند وخت کې بخپل خبرونه تاسو ته ووروي تاسو د امریکا جغ آشنا رادیو سره اوسئ.